مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه خبرو. خدا شیبه نوریاس نوری ته وښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن په دوه چاودنو کې دوه تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویاند فردوس برام فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې یوه چاودنه د جنګلک په سیمه کې پر یو رنجر ډوله موټر وشو چې پکې یو سرتیری او یو ملکي کس ووژل شول او یو بل سرتیری ټپي شو. دغه راز په یوه بله چاودنه کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبی زاده پر موټر وشوه، نوموړی برسیرن ټپي شوی دی. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکې اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلي وو چې د مخکنۍ د ټرمپ د ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هېوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو د هغه نوي ټیم غړي اعلان کړل چې په سنا جرګه کې بل د استیضاع په محاکمه کې دفاع کوي. ټاکل شوی په سنا کې د ټرمپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلي دي د کرملین د منتقد الکسی ناوالني د تعلیقي بند سزا دې په تنفیزي بدله شي.
دا ازادي راډیو ده. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې یو په زړه پورې راپور. یو فلسطینی انځورګر یو خاصه کافي جوړه کړې. د دې کافي دیوالونه داسې ښکاري لکه د ونې څانګې چې پرې پرتې وي. دا فلسطینی انځورګر وایي دی غواړي خلک د ده په کافي کې طبیعت ته د نږدېوالي احساس وکړي. د موضوع نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلوس سیمه کې یو داسې کافي جوړه کړې چې په ونه کې د کور غوندې ښکاري. دی غواړي خلک په دې کافي کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډېر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رویترز خبری آژانس ته په دې اړه داسې ویلي دي.
د دې ځای په اړه به درته ووایم چې خلکو ته ډېر په زړه پورې دی، ځکه چې دلته دا ډول ځایونه نشته. که څوک غواړي د طبیعت ښکلا وویني باید اسرائیل ته ننوځي او دا کار زموږ لپاره ډېر ګران دی. موږ له ډېرو تفریحي ځایو لیدلو څخه محرومه یو، خو موږ دا وړتیا لرو چې ځان ته طبیعت جوړ کړو. موږ بدیل لټولی شو.
دا کافی داسې اوډل سوی چې خلک پکښې له آرامې فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو تر څنګ خوندوره کافي هم وڅښي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړانګه د بندیزونو له کبله د ورتګ اجازه نه لري. لارا هنیش دغه کافی ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
دا ډیر ښه ځای دی. کله چې زه دلته راشم پخوانی وختونه مې راپیاد شي. خلک وایي چې نابلوس کوچنی دی نشک دی، نو کله چې دا کافي پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی دی مشک ته راغلی یم.
د ونی غوندی کافی په 2020 کال کې جوړه سو، کله چې د نړۍ اقتصاد د کورونا ویروس تخپرېدو له کبله له رکود سره مخامخ سو. احمد یعقوب وایي پر غزر تړانګه د اسرائیل بندیزونو او د کورونا ویروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف محدودیتونو د ده کاروبار ته زیان اړولی دی. خدای هڅه کوي خپله کافی د کمپاین په توګه وکاروي چې خپلې سیمې ته د سیلانیانو پام ورواړوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالی یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرات کې د غرض د چار څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي.
ولی کورنۍ لخپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي.
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوینه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولنپو خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کېږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې ده، خورګانې مې وایي، پټ شي چې مخکې ته راسې وایي دي پې ولیدې دوام وایي خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وتلی چې راغله پلار اعصاب خراب پسې ویولم په سر باندې دجر کې سر روانې مات کړې بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې روانې پاسمان کړې ډېرې والیم پلار مې
تاوتریخواله. یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي دوی ووهي او وټکوي له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکمی وسره کړي ورته غواک شي.
خو کله انسان دی ورته جر جارو کوي ظرف پرېمځي چې پرېنمځي بیا جګر خو ناسم وهم کله چې بېخوی اسم بیا ورکمه وشت کوم
په چې باندې وهي
یا په لاس باندې یا چپ لقه باندې یا په لخته باندې یا په لنگ باندې هر شی چې برا فرض
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه خواه ما خواه عیبی کیگی
شا نخو لگه زره دی اصاب دسی نارمال که
نکیگی دقیق جوش کی چای نسم کرو دیر بوز رو خوندی راجی
نو کلا چه ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کیگی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گیچ ولی ما اوه ها اخو بالده خیر ده دستی زم وارده هم دستی بزن بی اقلا هم نورم زرم از اوری گی خو مگه هم دقیق وقت گیرم دستی فکر ما لرس دید سی آوری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه
بلا رس بیا ما شما نوه هی؟
بلا رس
تاسی ماشومان وحی کنه بیاورت متوجه سوی دا صبر پس رفته کیگی
خود اسی کم جورت کیگی دا غرز داده چه هر سوگی پتکو کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بلیتا کور کم لارست بیا مورم و یا شور را تا کندی.
معمولا کلا چه پا کورنیو که اقتصادی ستونزی بی نو کلا چه ماشومان کم چغواری او مور پلاری نشی ورته برا برا ولی نو بیا لدو سر خشونت کبی. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نورې خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډېر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو له دید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بر علاوه دغه ضرب و شتم د مور و پلار له خوا نه د دې موضوع په برخه کې چې ما د ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم سو تر څو دا بیا تکرار نه کړي، که مور و پلار فکر کوي سې ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو، پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای سي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ سي، ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یواز یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي تنبیهی خبر راغلی ده چې کچیر اوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغهم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپل کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیوژېږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب. ماشوم ډېر ذلیله راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړاندو شو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي؟ ناپوهي ده بچی شوخ دی ولې؟
بالکل، دغه ماشوم چې ویلی کیږي دل ناپوهي نه ویلی کیږي. هغه څنګه ناپوهي نه ویلی کیږي؟ نه یې مور تعلیم کړی، نه یې پلار کړی. یغه نه یو شوخي چیرته سوي او صاحب ده چې کوتاک ورته راواخله، دبه ورته راواخله، او ډب او ډوبه او ډب او ډوبه، دا له ناپوهي نه کیږي. که چیرته د مور و پلار سواد درلودی، تعلیم درلودی، نو مخې ته به یې کینولی چې بچی دا خط ولیکه، درس ووایه. دا ټول ناپوهي نه ده ویل دوی ته رسیږي، دا څه زما ورته رسیږي.
که رسو دې ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کیږي رټل کیږي دا څومره مړاوي کیږي، څومره په ده باندې بد تاثیر کوي؟
ډېر. ماشوم ته چې ته څومره رړ ورنږدې کوې، لاس پې کشکاږې، ښه کالي ورته کوې، ښه لباس وراغونځې، بازار کې چکر ورکوې، ماشوم په خپله وده کوي، د دې بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي. هغه کوم ناسته وي پاسه یې چې له مور و پلار سره د مینو محبت سره لرې کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل، چې دی مړاوی نه شي، دی نور هم تازه شي، د دو رویت نور تازه شي. خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچې وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراس دوی ته چې کله په دوی باندې فشار لار لور نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی، آیا په داسې حالت کې بیا د دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور و پلار پیورجک شي دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي، هم مور و پلار هغه مشکل حل نه سم، مشکل نور هم زیات شي. داریږي شپې خوب کې چیغې وي، بغارې وي، نور وسواس ورته پیدا کیږي. موږ دا وایو چې په ماشوم باندې باید یو سړی مور و پلار او نور مشران ډېر رحم وکړي او ډېر زړه ته وسوځي، او نور ظلم پیو کې نه پلار پیو کې چې ماشوم ماشوم د کنه پرقم د کړي ګل دشه ده، ولې په ده باندې ظلم وشي؟
قدرمنو دوستانو، په دې اله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خپرونې ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خپرونه کې به واورئ چې هڅه کیږي د افغانستان د والیبال درې ملي لوبغاړي د ایران په کورنیو سترو سیالیو کې ولوبېږي. دا به هم واورئ چې د روان میلادی کال په اگست میاشت کې د والیبال افغان ملي لوبډله په بنگلاديش کې په چیلنج کپ سیالیو کې برخه اخلي. د دې سیالیو دوه ګټونکي لوبډلې د سنټرل زون په سیالیو کې بیا وروسته برخه اخلي. آیا افغان لوبډله به وتوانیږي؟ پروانه خبرونه کې په دې اړه معلومات اوري. آیا کله مو غیږ نیولې؟ د غیږ نیونې اصول څه دي؟ په دې اړه هم یو لنډ مطلب درته لرو. که د ورزش پر مهال اوبه ونه څښې څه به در پېښ شي؟ د دې کار په نهو زیانونو مو خبرو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آریا بسکټبال لوبډله د هرات د بسکټبال سیالیو اتله شوه. د بدن روزنې او ورزش ریاست سرپرست جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې څلور ورځې وړاندې پیل شوې وې نن د آریا بسکټبال لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. ښاغلی رسولی وایي په یادو سیالیو کې د هرات څلورو لوبډلو برخه اخیستې وه چې سرخ پوشانو لوبډلې پکې دوهم ځای خپل کړ. په بلخ کې نن د وزلوبې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون رئیس سیف الدین تندغان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شپاړسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او دوه ورځې به دوام کوي. ښاغلی تندغان د دې سیالیو د پیل هدف د وزلوبې پریمیر لیګ سیالیو لپاره د غوره سیرو ټاکل یاد کړ. هغه زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د هود تر میاشتې پورې په کندوز، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بامیان او پروان ولایتونو کې ترسره شي. د نوموړي په وینا د وزلوبې غوره لیګ سیالۍ به د روان کال د هود میاشت چې په پنځمه په کابل کې وشي. او ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د سریز وروستۍ لوبه وشي. افغانستان د تیرې پنځ شنبه په ورځ ایرلند ته په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې په 14 منډو او پرون یک شنبه بیا په دویمه ورځنۍ لوبه کې د 2 وکټو په خوندیتوب ماتې ورکړه. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې ته نبین الحق څلور، مجیب زفران درې، ګلبدین نایب یوه او راشد خان هم یوه وکټه واخیستله. د یادې لوبې غوره لوبغاړی رحمت شاه وټاکل شو چې د افغانستان ستاند لپاره یو څلور درې ناسوځېدلې منډې جوړې کړې.
یو وار بیا هرکلی له ازادي راډیو نه د لوبل میدان اونیز خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د چیلنج کپ سیالیو کې چې په بنگلاديش کې جوړیږي برخه اخلي. دا چې په دې سیالیو کې نورې کومې لوبډلې برخه لري او افغان لوبډله به څومره وتوانیږي په دې سیالیو کې بری ترلاسه کړي، د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال او د والیبال د ملي لوبډلې له روزونکي محمد یوسف صادق سره مې خبرې کړې دي.
مدا کومغه ندی فعالیت ندی خو ایران سره غږی کو. ایران درې کسان د زمون د ملي ټیم لوغوري هغه خپل لیگ چې هلته جوړیږي هغه نه دعوت کړی ده. اوس کارونه جریان لري. دوی به انشاءالله بزی هلته د ایران اول بار د ایران د والیبال لیگ نه هلته اشتراک دوی. نو نور کارونه زمونږ هغه دي. او جمنازیم چه سالون دی ورزشی ده فدراسیون ده پاره جوری چی چه اغم انشالله پا سالور پینزم یشتی کار تکمیل که گی و با بهره برداری سپاره که گی. نور برنامه و پلانون چه مونگ لرو ده خزینه مسابقات ده سرپرستی مسابقات چه پا همار میاشتی پا غدی اتم مارچ که داری گی اغتو نور ولایتونه هم تیمونه رازی او یو تیم انشاءالله ده زمون ماجرین لیران رازی اشتراکی ده خزینه. او زمون لیگ دی چلنج کپ که انشاءالله ده ملی تیم اشتراکی آلتا پا بنگلادیش که پا آگست که ده آلتا با انشاءالله اشتراکی. نو آلتا چه کوالیفای بشی بیا سنترال زون تا انشاءالله بورشی. دا زمونږ برنامه دی. په ظرفیت سازی هم که مونږ په پلان لرو چې د ریفریانو لپاره د ظرفیت سازی کورسونه به جوړ کړو یو شپک یا سالور کسان انشاءالله معرفی کوو چې ریفرشمنت کورسونه د انټرنیشنل په سطح باندې سي او همچنان د روزونکو لپاره مونږ انشاءالله لیول 1 انټرنیشنل والیبال کوچینګ یا روزونکو هغه لرو برنامه لرو چې دوی ته به انشاءالله په دې کال کې انشاءالله زموږ په پلانونه
کې. استاد تاسو د ایران یادونه وکړه چې افغان لوبډلې درې تنه لوبغاړي به د ایران په لیگ کې برخه اخلي، دا د ایران له لوري سلیکټ شوي دي که نه له دې نه وروسته به سلیکټ کیږي؟
نه، داسې ده چې مونږ خو مخکې له دې نه مونږ هغوی سره روابط ډېر نږدې روابط لرو د فدراسیون سره. یو زموږ لیگ پروس په دې کال کې لیگ که درې کسان تخنیکی کسان مون دعوت کړی و دلته مونږ سره مرسته کړی و. دوی هغه هلته چې لاړو بیا به دا زمینه دوی مساعد کړې ده چې دغه درې کسان به ورشي هلته لیک هغه اشتراک به وکړي.
او دا د بنګلادیش د لوبو په اړه چې تاسو وویل چې افغان لوبډله به بنګلادیش ته ځي کوالیفاینګ راوند کې به برخه اخلي، دغه سیالۍ به په کومه نیټه باندې ترسره
کیږي؟ اوس خو په اګست کې هغه پلان شوی ده، په اګست میاشت کې چې به ګورو چې دغه کووید 19 د کرونا چې دي دوی څومره اثر کوي په دې هغه سکیجول باندې زموږ نه پوهېږو، ځکه چې نور رویدادونه هم دي چې
او دا استاذ دا یوازې د افغانستان او د بنګلادیش ترمنځ لوبې دي که
نه؟ دا چالنج کاپ دي، افغانستان، بنګلادیش، بوتان، مالدیو، نیپال، تاجکستان، دا ټیمونه پکې ګټه ګډون کوي.
او بیا په دې چیلنج کپ کې چې کومه لوبډله لومړی مقام دوی مقام وګټي هغه به نورو لوبو ته ځي؟
با سنترال زون کې به ورشي، او په ایران کې دغه په سپتمبر کې دي، هلته د 14 مملکتونو دي هلته به ورشي، هلته مسابقه کوي.
او سکالې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د والیبال لیگ ترسره شو په 2000 کال کې، 2020 تم پلان شته دی؟
او انشاءالله مونږ 15 کاله دغه ملي تلویزیون سره اغلرو تفاهم نامه لرو، قرارداد لرو.
معلومه ده اوسه چې معلومه ده چې سکل به کومه میاش کې دا لیگ
مونږ خپل ډیر کوشش کوو چې په لکه په جوزا او سرطان میاشت کې هغه برابر شو، نو دا به تر اوسه پورې هغه تاریخ مشخص نه ده شوی ده، خو دا ارتباط لري په زموږ مسابقات بهرنیو مسابقات باندې، چې ځکه کېدای شي چې ملي ټیم لوبغاړي چې بهر نوی د انټرنیشنل مسابقات او چیلنج کپ او دوی به مونږ د هغه سره ګورو بیا به خپل مسابقات او لیگ تصمیم ونیسو.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو وړاندې د چیلنج کپ یادونه وکړه، څومره هیله مندي شته چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې بریالیتوب ترلاسه کړي؟
والله دا خو ارتباط لري چې مونږ آمادګي لپاره انشاءالله مونږ آخري کوشش کوو چې خپل آمادګي به نیسو. مونږ تلاش لرو چې دغه ملي ټیم لوبغاړي یو میاشت لپاره په ایران کې رالیږو چې هلته کمپ ورته جوړ شي، هلته تامین به وکړي. نو دا ګورو چې انشاءالله چې څومره به آمادګي بنیسو دغومره نتیجه به ترلاسه کوو. نو انشاءالله داسې چانس د عطا حوالي د قهرمانۍ په دې چیلنج کپ کې شته.
د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال او د والیبال د ملي لوبډلې روزونکي محمد یوسف صادقو، د ورزش پر مهال د اوبو څخل اړین عمل دی، خو که پر مهال یې اوبه و نه څخل شي نو کومې ستونزې به در پیښ شي؟ په دې اړه دا لنډ مطلب اوري.
خای ټول خلک پر دې پوهیږي چې ورزش د پوستکي روغتیا ته ډیر ګټور دی، خو که د تمرین کولو پر وخت اوبه و نه څخل شي وینه د پوستکي پر سلولونو هجوم راوړي، اکسیجن اشباع او کلوژن تولیدیږي چې له همدې امله پوستکی ګونځې پیدا کوي. وجود په هر وخت کې د پوستکي د روغتیا لپاره اوبو ته اړتیا لري. که چیرې د وزن کمیدلو په پار ورزش کوئ او پر دې باوري یاست چې په ورزش کې اوبه نه څخل مو وازدې اوبه کوي، تیروتی یاست، ځکه د تمرین پر مهال اوبه څخل د وزن کمولو کې مرسته کوي. که اوبه ونه څخل شي وجود اوبه د خولې په بڼه باسي او د اوبو له کمښت سره مخ کیږي. د ورزش په بهیر کې وینه پوستکي ته رسي، پوستکی خوله کوي او زهرجن مواد له خولو سره باسي. که وجود ته موبه ونه رسوی سمه خوله نه کوی، نو د وجود مسمومون کی مواد مو سم نه دفه کیږي. هر ځل چې وجود مو 15% اوبه بایلي، 10% د ورزش اغیز کمیږي. که چیرې اوبه وڅښل شي دا اغیز کمیږي نه ډیریږي. که د تمرین کولو پر وخت اوبه ونه څښل شي عضلې یو بل ته مخامخ کیږي. د دې دردونو له امله وجود له ګڼو ستونزو سره مخ کیدای شي، ښایي اوږدمهاله اغیز هم وخندي. د زړه ناروغۍ، که چیرې اوبه ونه څښل شي رګونه تنګیږي، وینه راټوله او په پای کې زړه له ستونزو سره مخ کیږي. ممکن ستاسو وجود ځواکمن وي خو په دې چاره یې کمزوری نه کړئ. د سترګو تورې حلقې، د اوبو نه څښل په تمرین کې شاید د سترګو لاندې تورې حلقې وغورځوي او تر لاندې پړسوب ورته پیدا کړي. ستومانی او د تمرکز کمیدل یې بله پایله ده. کله چې وجود کې 1 یا 2% اوبه کم شي، د تمرکز کچه مو د پام وړ راکمیږي. ډیر خوراک، کله چې تمرین ختم شي او اوبه مو د وجود کمې وي، سخته لوږه در باندې راځي. حتماً 1 ګیلاس اوبه هم څښئ، خو کله چې اوبه مو وڅښلې دا لوږه دوه چنده کیږي. اړ کیږئ چې ډیره ډوډۍ او خواړه وخورئ. ډیر خواړه خوړل وزن بیرته زیاتوي.
اوس هم راځو د غیږنیونې په اړه دې مطلب ته. غیږنیونه د افغانستان ډیره لرغونې لوبه ده چې خلک یې په اخترونو او د خوشحالۍ په نورو ورځو کې د زور او قوت د ازمایلو لپاره سرته رسوي. دې لوبې ته په ځینو ځایونو کې پهلواني یا کبډي هم وایي. دوه دوه هم وزن او هم قده همزولي سره جوړه کیږي. جوړه لوبغاړي په نوبت سره غیږ نیسي او هر یو هڅه کوي چې خپل سیال سملوي. غیږ نیول دوه طریقې لري. لوبغاړي باید خبر وي چې له کوم ډول څخه کار اخلي. نیغ په نیغ غیږ نیول، په دې ډول لوبه کې دواړه لوبغاړي نیغ درېږي، یو له بل څخه لاسونه چاپېروي، هر یو هڅه کوي چې بل ته لنګتۍ واچوي او په ځمکه یې راګزار کړي. خو لوبغاړي ډېر حساس وي او هر یو په خپل قوت د بل د سملولو کوشش کوي. غښتلي او قوي نفر پکې کامیابي. ټیټ په ټیټه غیږ نیونه، هر یو لوبغاړی د مقابل لوبغاړي یا سیال د پرتوک بډه په دواړو لاسونو کلکه نیسي. لوبغاړي خپلې پښې یو له بل څخه لرې ساتي. هر یو کوښښ کوي چې خپل سیال پر ځمکه وغورځوي. لوبغاړي د تاویدلو په وخت کې له چل کار اخلي. دا یو ګران چل دی. که برابر شي د مقابل نفر خوله او د سر مخامخ برخه د ځمکې سره لګیږي. که څوک ترې بچ شول له بل څخه ځان ساتي او هر لحظه په دې فکر کې وي چې بیا ورباندې چل ونشي. که دواړه لوبغاړي پر ځمکه داسې ولویږي چې د یوه هم د ځمکې سره سر نه وي لګېدلی، په دغه وخت کې منځګړی غږ کوي چې خره په خره شول، یعنې یو یې هم نه دی سملولی یا سره مساوي شول، بیا لوبه له سره شروع کیږي. د نندارچیانو ډیر شور او زوږ وي. هر یو پر خپل لوبغاړي غږ کوي چې باید چل پرې ونشي. بل وایي لنګتۍ ورواچوه او بل هم وایي چې راچپای کړه. د غیږنیونې لوبه د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې ګڼ مینوال لري او د ځوانانو له لوري نه دا لوبه ترسره کیږي. په ځینو ځایونو کې په پستو توشکونو، په ځینو ځایونو کې په پسته خاوره او په ځینو ځایونو کې هم په پسته ریګ یا شګه باندې دا لوبه ترسره کیږي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان اونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ستا دا بنگڑو شرنگ شرنگ، ساده پنګړو چرني هر سهار بيسلي پزړکي مي تمني ولولې را پروي او پزړکي مي تمني ولولې را پروي او ساده پنګړو چرني